دا مشال رادیو دا زستاسو قربا گل ایازم ستړی مشی وخت د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د بلوچستان په کوټه ښار کې د هدفي وجنو په ترڅ کې اته کسان وژل شوي. د کراچۍ ښار د نخوتو تازه حال درکو. د پاکستان د پارلیمان لخوا له امریکا سره د اړیکو د نوي تګلارې په اړه سیړنیز رپورټ د دې خبرونې برخه ده. د دې علاوه نور ملکی او په نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او سیړنې لرو. په خبرونه کې 19 پروګرام د لوبو نړۍ کې بعد پاکستان په کرکټ لوبه کې د درغلي په اړه به واوري. خو هر څه نوړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د عبدالحی کاکړ نورو.
سرټکی د بلوچستان لر پلازمین کوټه کې نن په بیلابیلو پیښو کې د 8000 د وژنې وروسته پارېدونکو مظاهرچانو ګاډو ته ور اچولې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له هندي وزیر اعظم خواست کړی چې د یو پاکستانی ډاکټر خلیل چشتي د خلاصون او هغه ته د خپل هیواد ته د تلو اجازه ورکړي. د کولمبیا په پلازمینه بوکوټا کې د امریکایي سفارتخانې بهر یو وړه چاودنه شوې ده. د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې نن په بیلابیلو پیښو کې د 8000 د وژنې وروسته پارېدونکو مظاهرچانو ګاډو ته اور اچولې او شار بند شوی دی. د حالاتو د قابو کولو لپاره حکومت د ملیشا لس پلاټونه رابللې دي. د مشال ریډیو خبریال د پولیسو لخوا وایي یو پیښه په سبزل روډ، دومه په شالکوټ او دریمه په بوروري روډ رامنځته شوې ده. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت لژمنې سره سم د دوی په تحفظ کې ناکامه شوی دی.
نن زموږ اته تنه وجل سوي دي. پرون چې کله زموږ له گورنر صاحب سره ملاقات وسو نو در سره ژمنه کړې وه چې د دې لپاره به دلته عملیات کیږي او صوبایي حکومت ته هم امر کړی و چې د دوی وژنه دې بنده سي، لکن له بده مرغه دلته هیڅ لا هم سوي نه دي.
عبدالخالق هزاره په کوټه کې له تیرې څمودې راسې د 6000 وژنه زیاته شوې. دوی ورځې وړاندې هم نامعلومه وسلوالو 15000 وژلي وو. امریکا ویلي د پاکستان پارلمان له لوري له واشنگټن سره د اړیکو لپاره د نو وړاندیزونو د منلو په اړه د منځ لاره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر ویلي واشنگټن پر نو وړاندیزونو خبرو کولو ته تیار دی. مارک ټونر وایي موږ د پارلمان له لوري پر اړیکو له سره غور کولو او پر راپورته شوې مسله خبرو ته تیار یو. موږ له پاکستان سره ډېرې تعمیري اړیکې غواړو چې په دوه اړخیزه تفاهم ولاړ وي. د پاکستان پارلمان د زیارت په ورځ له امریکا سره د اړیکو د بیا رغولو په اړه باندې سفارښتونه منلي وو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له هندي وزیر اعظم خواست کړی چې د یو پاکستانی ډاکټر خلیل چشتي د خلاصون او هغه ته د خپل هیواد ته د تلو اجازه ورکړي. یو اتیا کلن ډاکټر خلیل د روانیونی په پیل کې د هند سپریم کورټ په ضمانت خلاص کړی وو. د ولسمشر ویان فرت الله بابر ویلي آصف علي زرداری دا خواست په یو شخصي لیک کې کړی دی. ډاکټر چشتي په 1992 کې د وژنې په یو مقدمه کې نیول شوی وو. هند ویلي له پاکستان سره د تجارت اړیکو د لا نور شکول لپاره به په دې هیواد کې د پاکستان له لوري سرمایه‌کاری ته امکانات برابروي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. دا خبره د هند سوداګری وزیر آنند شرما د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې له خپل پاکستانی سیال مخدوم امین فهیم سره د لیدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې کړې ده. د زیاته کړه هند یو داسې اصول پریکړه کړې چې په دې هیواد کې به د پاکستان لخوا مستقیمه سرمایه‌کاری کولو ته اجازه ورکوي. د هند سوداګری وزیر د غرازول د پاکستان او هند ترمنځ به د سوداګر لپاره د ویزې ستونزې له منځه وړي او په دواړو هیوادو کې به د مربوطو بانکونو څنګ هم پرانستل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار وایي د طالبانو او امنیتي ځواکونو د جګړې له وجې له سیمې څخه د وتونکو خلکو شمېره په تیرو دوو اونیو کې دوه چنده شوې چې اوس 1,01,000 ته رسېدلې. د نوموړي سازمان ویان اندرن ادواردز په جنیوا کې خبریالانو ته ویلي چې هر ورځ د جلوزي په کیمپ کې 10,000 کسان د رېجستر کېدو لپاره راځي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په خیبر ایجنسی کې د جنوري 5مه فوجي عملیات پیل کړي او په دې وروستي کې تشدد لا نور هم زیات شوی دی. د پاکستان د کراچی شار لیاری ټاون په سیمه کې د پولیسو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ د جمعې د سهار راهیسې په شروع شوو نښتو کې لږ تر لږه درې لارویان وژل شوي دي. پولیس وایي سیمه کې د هدفي وژونکو او کلنګ اخیستونکو په ضد عملیات شروع کړي، خو نامعلومه وسلوال یې په وړاندې مزاحمت کوي. پولیس زیاتوي د عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال نیولي دي. د عملیاتو له وجې د لیاری په ټول ټاون کې بازارونه او ترانسپورټ بند دی. د دې ترڅنګ نن ترسره کېدونکي امتحاني پرچې هم ځنډول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوې ده نن به د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي یو جکبوډي ډله کابل ته لاړ شي. د شورا د بهرنی اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار مشال ریډو ته ویلي دا خبرې به رسمي وي. د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ډله څو ځلې مخکې هم کابل ته تللې وه او له ولسمشر حامد کرزي سره د سولې په اړه خبرې کړې وې، خو لا تر اوسه د خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د کولمبیا په پلازمینه بوګوټا کې د امریکایي سفارتخانه بهر په داسې حال کې یو وړه چاودنه شوې چې هم په دې ورځ ولسمشر باراک اوباما په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د هیواد ته رسیدلی و. له یو بس سټاپ سره نږدې چرچې چې سرمشریزه کېږي دوه نورې چاودنې هم شوې. پولیس وایي د جمعې دروازې دغه چاودنو هیڅ مرګ له ژوبله او تاوان نه دی رسولی. تمه کېږي د شنبې او یک شنبې د ورځې په سرمشریزه کې به تر ډېره زیات ولسمشران ګډون کوي. او رسته خبرون دادی چې تمه کېږي چې نن د ترکی په استنبول کې د ایران د ایټمی لانجې پاړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو استازي غونډه وکړي. د امنیت شورا د پنځو مستقلو غړو هیوادو امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او همداراز جرمني استازي به د ایران له چارواکو سره خبرې وکړي. ایران ویلي دی چې د استنبول په غونډه کې به نوې وړاندیزونه ورکړي، خو ټینګار یې کړی دی چې له خپل ایټمی پروګرام لاس نه اخلي. د مشال خبرونه
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کړ. تاسو د مشال خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام کتلې او ریدلې او لوستلې شئ. د بلوچستان په کوټه خار کې د هدفي وژنو په ترس کې اته کسان وژل شوي. عبدالخالق هزاره وای دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اکبر خان هوتی وای د ترهګری پر ضد جګړه کې د ژوند سره تعلق لرونکو ټولو خلکو مرستې ډېرې مهمې دي.
پبلک ماسر مرګره دي، پولیټیشن ماسر مرګره دي، آرمی ماسر مرګره دي. زه خو بخپل کار کوم کنه، نو خلکو کار نکو نو بیا به ټول شینو ایواز وکاو نو بیا به ډېر بوجو.
دا پاکستان په کرکټ لوبه کې د درغلیو خبرونو د کرکټ مینوال ډېر مایوس کړی دي.
مجھے کل نہ چکم دے نہ فکسنگ پکرو تے نہ بس دا کھلاڑے نہ سکے چ ٹول ٹیم نہ مل مول چھوے نہ خپل کرکٹ مرست بھی خیم گن کو
دا بدلوبو نڑی پ یو تحقیقاتی رپورٹ کے واوری اور دلی مہروی لا مشال ریڈیو سروسی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. په کوټه کې په هدفي وژنه کې یو شمېر کسان وژل شوي چې د تعلق له اهل تشی سره دي. د هدفي وژنو تر دې پیښې وروسته قهرجن خلکو په خار کې په احتجاج لاس پوري کړي او بی ام اس روختون کې یو سرکاري موټر هم سوځول دي. د دې پیښو مسولیت لا چا په غاړه نه دا اخستی. خدای نور ناصر په دې اړه نور تفصیل لري.
د شنبه یا خلیف ورځ په کوټه کې د هدفي وژنو په درې یو جرا جرا پیښو کې اته تنه وژل شوي چې د پولیسو په وینا په کې اکثریت د هزارا قبیلې د وګړو دی. د هدفي وژنو لومړی پیښه د کوټې په بروري سړک رامنځته شوه چې وسلوالو کسانو په یو موټر ډزې وکړې او د پولیسو په وینا شپږ تنه یې وژل. د بروري پولیسو تڼې یو چارواکي فاروق د همدې سیمې د پیښې په اړه مشال ته وویل زمر کوم افسران چې په روختون کې دي هغه وایي چې شپږ تنه وژل شوي دي. نامعلومه وسلوالو په بروري سړک په یو موټر هغه مهال ډزې وکړې چې پکې ناست کسان د ښار پر لور رهي وو. د بروري سړک تر دې پیښې وروسته په سبزل سړک او شالکوټ سیمه کې په دوو نورو پیښو کې دوه تنه وژل شوي. د ناامنۍ تر دې پیښو وروسته د ښار په بیل بیل سیمه کې قهرجنو خلکو په احتجاج لاس پوري کړ چې ورسره د کوټې ښار لوی لوی تجارتي مارکیټونه او سړکونه بند شوه. د پولیسو په وینا قهرجنو خلکو په بی ام سی روختون کې یو سرکاري موټر ته هم اور ورته کړی. د هزاره وګړو د وجنې دا پیشه په داسې حال کې کیږي چې د جمعې په ورځ په سلګونو هزارګانو په کوټه ښار کې د دوی د هدفي وژنو په خلاف احتجاج کړی و. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وایي د بلوچستان گورنر ورته باور ورکړی و چې نورې به داسې پیښې نه کیږي، خو د ده په خبره د دې باور څلرویشت ساعته لا هم پوره سوي نه دي چې د دوی اته تنه یې نور ووژل. نن زموږ اته تنه وژل شوي دي. پرون چې کله زموږ له گورنر صاحب سره ملاقات وسو نو ده راسره ژمنه کړې وه چې د دې لپاره به دلته عملیات کیږي، او صوبایي حکومت ته یې هم امر کړی و چې د دوی وژنه دې بنده سي. لاکن له بده مرغه دلته هیڅ لا هم سوي نه دي، او د هزاره قوم وګړي مسلسل په هدفي وژنو کې وژل کیږي. که څه هم تر دې پیښو وروسته پولیسو ویلي حالات یې په کنټرول کې دی، خو بیا هم د کوټې ښار باندې او د ریپورت تر بشپړېدو پورې لا هم د کوټې له بیل بیل سیمو څخه د ډزو ژغونه اورېدل کېدل. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
څنګه تاسو واورېدل د بلوچستان د کوټه ښار د پیخی پاڑا مانی د کراچی د تازه حالاتو پاڑا تاسو خبرو. کراچی خار لیاری ټاون په سیمه کې د پولیسو او نامعلومه وسلوالو ترمنځ د جمعې د سهار راهیسې په شروع شوو نښتو کې لږ تر لږه درې لاریون وژل شوي دي. پولیس وایي سیمه کې د هدفي وژنو او قلن اخستونکو پر ضد عملیات شروع کړي دي، خو د نامعلومه وسلوالو پر وړاندې مزاحمت کوي. دا خوړب د پیښو له کبله سیمه کې بازارونه او تعلیمي ادارې بندې دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
پولیس وای د لیاری ټاون په سیمه کې د هدفي وژونکو او قلنګ اخیستونکو په ضد یې د جمعې ورځې راهیسې تازه عملیات شروع کړي دي، خو په سیمه کې موجود وسلوال ورباندې ډزې کوي او دوی سیمه کې د عملیاتو په موخه ننوتو ته نه پرېږدي. د لیاری ټاون پولیس مشر خورم وارث وای پولیس د حالاتو د قابو کولو هڅې کوي. دی وای که څه هم پولیس محدود وسایل لري، خو د دې ترڅنګ بیا هم خپل کار کوي او ښه رول ترسره کوي، او همدا وجه ده چې ډېر ضرب حالات کنټرول شي. لیاری ټاون کراچۍ ښار کې د بلوچانو ګڼمیشته سیمه ده. د دې سیمې څخه په ټول ټاکنو کې د واکمن پیپلز ګوند نوماند شوي کاندیدان هر ځل کامیابیږي. واکمن پیپلز ګوند سیمه ییز چارواکي تور لګوي چې د لیاری ټاون په سیمه کې روان عملیات د ایم کیو ایم ګوند د خوشحالولو لپاره حکومت د خپل ګوند د پلویانو په ضد شروع کړي دي. د پیپلز ګوند د لیاری د سیمې مشر حبیب جان بلوچ په دې اړه وایي ډاکټر عمران فاروق د وژنې په سلسله کې چې د سند صوبې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا لندن ته کوم ثبوتونه وړي وو، د لیاری څخه موږ د هغه مرزا سره ملګرتیا کړې وه. په همدې وجه د واکمن ګوند د لوړ پوړي مشرتابه او سیمه ییز مشرتابه ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. د لیاری اوسنی اپریشن هم د دې لپاره کیږي چې سیمه ییز مشرتابه وویرول شي. د لیاری په سیمه کې د روانو عملیاتو مشري د سی آی ډي پولیسو مشر چودري اسلم په غاړه لري. هغه وایي که په جرمونو کې ککړ عناصر د هر ګوند سره تعلق لري هغه به یې نیسي، او په همدې لړ کې د لیاری د سیمې څخه تر پرون راهیسې درې وسلوال کسان نیولي دي. دی وایي پولیسو اپریشن شروع کړی دی او د دوی خاص خلک مو نیولي دي. اوس مهال پولیس په دې وجه د صبر نه کار اخلي چې هسې نه کورونو کې زنانه او ماشومانو ته مرګ ژوبله وانه وړي. بلې خواته د تشدد په دې پیښو کې د لی مارکیټ او آرټ چوک په سیمو کې د یو ماشوم په ګډون درې لارویان وجل شوي دي. د سیمې خلک وایي د لیاری ټاون بازارونه بند دي او له سړکونو ټرافیک ترۍ تم دی. د لی مارکیټ یو دکاندار وایي
انا ولی محمد زمغه د مارکیټ کې کجور کاروبار او نن دریم د خو بالکل بجلی هم نشته او اوبه هم نشته، کاروبار هم نشته، د اوسېدلو ځای هم نشته، د سکون ځای هم نشته. هسې ناشتې نو دلته بس لا 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 نو لارې به روډ بند دی. مړه زمونږ اکثر زمونږ کاروبار لکه تعلق د روډ سره دی، ترانسپورټ بند، کاروبار بند، نه نه ټوټل مارکیټ بند دی. د دې جنه شیرشاه پورې لکه ټوټل ایریا ټوټل لیاری ټول بند دی. ټول په تکلیف دی، کله مونږ خو نه یو وروره د یو سړي خبره خو نه ده. ټوټل عوام په تکلیف، هغه ته ناشتې ده، دلته ناشتې نو دا
د کراچۍ میټرک بورډ د امنیت خرابې وضعیت په کتو سره لیاری ټاون کې ترسره کیدونکي ټول امتحاني پرچې ځنډولې دي. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ ښار په نورو برخو کې د تشدد د پیښو وروسته ژوند عادي حالت ته ستون شوی دی، خو د لیاری ټاون په سیمه کې لا هم د تشدد پیښې دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال لډیو خبرونه ته غوږی د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر اکبر خان هوتی وای د ترهګری مقابله د پیراملټری ځواکونو کار دی او د خبر پښتونخوا پولیس د ترهګری د مقابله د روزنې نه لرو باوجود ولس سیاستوال او استخباراتي ادارو په ملاتړ د ترهګری ضد مقابله کوي. خاغلی هوتی له مشال لډیو سره ځانګړي خبرې هم کړې دي چې د پیښور نظمونګ همکار غلام غوسی په دې رپورت کې تفصیل راکوي.
د سوداګرو او کاروباري ټولنې غونډې ته په خپله وینا کې محمد اکبر خان هوتی وویل چې په موجوده حالاتو کې د خیبر پښتونخوا پولیس د ترهګرۍ مقابله کوي کوم چې د پیرا ملټری ځواکونو کار دی.
پولیس کا کام جو ہے سیکیورٹی ٹو لائف اینڈ سیکیورٹی ٹو پراپرٹی یہ ہماری ذمہ داری ہے.
دی وای د پولیس کار د ولسی وګړو د ژوند او مال ساتنه ده. خود کله نه چې ترهګری پیل شوی ده دغه کار شاته پاتې شوی دی او مونږ د ترهګری مخی نیولو لپاره ولاړ یو او په دې لړ کې پولیس روزنه نه لري او نه چرته د دې روزنه روانه ده. د ترهګری مقابله یو پیرا ملټری کار دی او هغه ته اف سی ځواکونه وایي او هغه یوازې د حکم تعمیل کوي. هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر محمد اکبر خان هوتی وویل چې د خیبر پښتونخوا پولیس د ولس سیاسي مشرانو او استخباراتي ادارو په ملاتړ پنره د ترهګرۍ مقابله کوي.
پبلک ماسر مرګره دي، پولیټیشن ماسر مرګره دي، آرمی ماسر مرګره دي. زه خو خپل کار کوم کنه، بوش خو به الو چې تاسو امداد نه کوو، آرمی امداد نه کوو، آی ایس آی ول انټیلیجنس نه ورکو، نو خپل کار نه کوو، نو بیا به ټول شینونه ایواز وکاو، نو بیا به ډیر بوجو.
د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر محمد اکبر خان هوتی زیاته کړه چې د ترهګرۍ د مقابلې لپاره د استخباراتي ادارو کره معلومات او د بارودی موادو د ناکره کولو د ادارې یا بم ډیسپوزل سکواډ کار او د پولیس ځوانانو حوصله مهم سیزونه دي.
دهشتګردې کې مخکنی شي چې تاته انټيليجنس رپورت انټيليجنس انفارمیشن تاته په وخت ملويږي، نو هغه رنګ لپاره آی بی آی ایس آی ایم آئی اسپیشل برانچ والا دا انٹیلیجنس کہیں بیا دویم راشی پکې چې آیا هغه چې ته بارود مارود شي کې خودل دي، آیا هغه ډیفیوز کول لپاره سوچته او نو مسا یو کرنل دي چې کوم د آرمی راغلو نو غلط ما تاسو یې چې په صوبے په لیول ونشته، بیا رنګ په رینج لیول ونشته، رنګ په ضلع لیول رنګ سشته یا بی ڈی یو. خو اوس هغه پکې دوا قسمه فیوزز واچیا، نو اغا دیر پچیرا اغیل بار بار نوگا ٹریننگ ورکو چلا کا دانا چھ سوک بگی خوک شیا دریم شیو شو آمنے سامنا مقابلہ شروع شی ناغیر پار نوگا ٹریننگ ورکو چھ آمگو کی خودی نو نوگا پریکٹس کو دلتا میں پریکٹس کو دس گرب را پارا گران کر علی شی چھ یو محکمہ تا سپورٹ کئی نا او دے کے دریش نو تا سماوی محسو انٹیلیجنس قائد نے سپورٹ کی خرابی کی کہ بی ڈی او والا کارن کی خرابی کی کستاز وانانو تختی دس گرب بغیرہ شیرا حملوں کی اتو تختی نبیا کار خرابی کی.
په خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس کې د سوداګرو او کاروباریانو ټولنې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر محمد اکبر خان هوتینه غوښتنه وکړه چې د کاروباری ټولنې لخوا د خپل حفاظت لپاره دی دوی ته د کلاشنکوب لایسنسونه ورکړل شي او په جواب کې محمد اکبر خان هوتی وویل چې په دې لړ کې به هغه د پیښور د کور کمانډر سره تماس ونیسي او که هغه ومنل نو بیا به دوی ته د کلاشنکوب لایسنسونه ورکړي. د سوداګرو او کاروباریانو نمائندګانو ای جی پی محمد اکبر خان هوتی ته په پیښور کې د ټریفیک او امنیت نور ستونزې هم په ګوته کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې تاسو پام راګرځو. د پاکستان او د هند د تعلقاتو په اړه د هند او د پاکستان ترمنځ د تجارتي اړیکو د ښه کولو لپاره دواړو هیوادونو د واګا په پوله د سوداګرۍ یو نوې دروازه پرانستلې. په دې موقع د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ وزیرانو آنند شرما او مخدوم امین فهیم وویل چې دې سره به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم ښې شي. نجیب عامر په دې موضوع رپورټ لري.
هند د جمعې په ورځ وویل چې په واګه پوله د سوداګرۍ نوې پرانستل شوې دروازه به د پاکستان سره د دوی د اړیکو په رغولو کې ستره ونډه ولري. د دواړو هیوادونو په پوله د سوداګرۍ د نوې دروازې پرانسته د هند او پاکستان د سوداګرۍ د وزیرانو آنند شرما او مخدوم امین فهیم په لاس وشوه او په دې موقع د دواړو هیوادونو نور لوړ پوړي چارواکي هم موجود وو. وروسته په نیوی ډیلی کې دواړو یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې د سوداګرۍ د لارې د اسلام آباد او نیوی ډیلی د اړیکو ښه کېدو ته دا کار ګټور وباله. آنند شرما وویل موږ پریکړه کړې ده چې پاکستان ته د دې خبرې اجازه ورکړو چې نیخ په نیغه په هند کې بهرنۍ پانګه اچونه وکړي سو زموږ او د دوی ترمنځ ښکېلتیا نوره زیاته شي. په دې موقع د پاکستان د تجارت وزیر مخدوم امین فهیم وویل چې د هند او پاکستان په پوله د سوداګرۍ د نوې دروازې پرانسته یو مهم پړاو یا سنگی میل دی. راپورونه وایي د دواړو خو چارواکو دا پریکړه هم کړې ده چې هندي او پاکستانی سوداګرو ته به د ویزو ورکولو پروسه اسانوي او د دواړو هیوادونو بانکونه به د یو بل په خوره کې خپلې څانګې پرانیزي. د هند او پاکستان ترمنځ دا مهال د کال په حساب د 2.2 اربع ډالرو تجارت کیږي او د اقتصادي کارپوهانو په وینا د نویو تجارتي لارو په پرانستلو دا کچه نوره هم لوړېدای شي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی په دې اړه وایي
چې پاکستاني د ټیکسټایل مصنوعات لپاره به لوی مارکیټ بمونږ ته ملاو شي په هند کې. نو لکه دې نه پته لګي چې دا اوس دیتا چمتو دي چې باقي چې دی نو د تجارت خلارې ټولې کولاو دي. د تجارت لپاره ټول دواړه غاړې خلک چې دي هغه ډېر تیار دي. د پاکستان چې کوم فرش فروټس دي هغې په انډیا کې ډېر زیات طلب دی او د پاکستان نور داسې منرلز دي، د پاکستان کلین واټر چې دی، د دې چې کوم مصنوعات دي دا ډېر زیات په هند کے دبی طلب دے اور نور بار امر سے رکھی جو سر ہند کے سسدی چرا پاکستان کے لیے خر خر سے دیشی اور پاکستان کی سسدی آئٹم بتا دی تجارت کئی میں پاگل کے پتہ لگی.
اکرام هوتی زیاته کړه که د هند او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې ښې شي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ روایتي تربګنی به هم کم شي. نوموړی همدارنګه وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ وده د سیمې نورو هیوادونو او په ځانګړي ډول افغانستان ته هم په ګټه تمامېږي.
د افغانستان نه ټول نه ګټه سره بدا پریوزي چې کله په هند کې د پاکستانی مصنوعات لکه چې کله دا طلب سیوا شو نو د پاکستان او د افغانستان دواړو چې کوم ځوانان دي هغې ته به په هغه صنعتونو کې چې کوم هند ته د کوم مصنوعات ځي نو د هغې کې به هغې ته نوکریان هم ملاوېږي، د هند د افغانستان خلکو ته به هغې کې انویسټمنټ موقع هم ملاوېږي. دومره دا خبره ده چې په پاکستان خلک چې دي د انویسټر هغه به بیا په افغانستان کې هم انویسټمنټ شروع کړي، د هند خلک په افغانستان کې امنیت پر اصل شروع شي. ولې چې زیارت ته جوړې هغه د امنیت پر اوستو او د تعلقات جوړولو یوازینۍ لار تجارت دي او تجارت کولاو شي نو بیا هغه مطلب چې انویسټمنټ طرفې کوي. په دې ټول علاقه کې بعد چې د پاکستان یو داسې مقام دی چې هغه د هند سره لکه د شخړې دی لکه تنازع جوړوي، بلکې هند سره هیڅ دښمنی نشته په دې ټول ریجن کې بلکې ټول دنیا کې. بلکې نو دا چې کله تجارت سره کېږي دا ټول خطه باندې ټول دنیا باندې بسر شي.
په 1990 کال کې د یو بل نه د بیل شو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ اړیکې تل خرابې پاتې شوې او د دې باوجود چې د دواړو هیوادونو توکي د یو بل په خوره کې مانګ لري خو د تجارتي اړیکو د خوالي لپاره تر دې وړاندې دا ډول ګامونه نه پورته شوي.
نجیب امیر چې د پاکستان او د هند ترمنځ د تجارتي اړیکو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. د امریکا او پاکستان اړیکې د تیر نومبر میاشت راهیسې، یعنی د هغه مهال چې امریکایي ځواکونو ته نږدې په دې هغه کې دغه شوي وي. د امریکا حکومت د جمعې په ورځ بخنه غواړم، د امریکا حکومت د جمعې په ورځ د دغه هیواد کې میشي یو پاکستانی تن چې له بې قانونه او ترهګر ګرځولې شوی ډلې لشکر طیبه سره تړاو په تور کې د 12 کالو د بند سزا واوروله. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په دې وروستیو کې د یاد شوي د یادې ډلې د مشر حافظ محمد سعید محکمې ته په راخکلو کې د مرستې کوونکو لپاره د 10 ملیون ډالرو د انعام اعلان وکړو. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن هارون باچا په دې رپورت کې راکوي.
فرانس په سجانز د امریکا د انصاف وزارت د چارواکو په حواله وایي چې 43 کلن جوبیر احمد ته چې پاکستاني دی لشکر طیبه ته د مادي مرستو د برابرولو په تور د 12 کالو د بند سزا اورولې ده. په دې سربیره ویل شوي نوموړی به له زندان څخه تر راوتو وروسته د 5 نورو کلونو لپاره د امریکایي ادارو تر څارنې لاندې ژوند وکړي. د احمد په اړه ویل شوي دی د خپلې کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای په 2000 کال کې امریکا ته داخل شو. د دې هیواد د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا FBI د نوموړي له لشکر طیبه سره د اړیکو په باب د معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته په 2009 کال کې د پر ضد پلټنې پیل کړې. د امریکا د انصاف وزارت ویلي چې بیر احمد ته چې د امریکا د ورجینیا ایالت په وډبرج نومې ښار کې اوسېدو یا د سزا لشکر طیبته د خلکو د استخدامولو په دود لګېدلي جرم تر ثابتېدو وروسته اورول شوې ده. احمد د امریکایي عدالت پر وړاندې منلي چې د لشکر طیبه د مشر حافظ سعید لزوی طلحه سعید سره رابطه کړې وه چې همدغه په لارښوونه یې د 2010 کال په سپتمبر کې یوه ویډیو جوړه او په یوټیوب خپره کړه. په دغه ویډیو کې حافظ سعید او د لشکر طیبه لخوا په کشمیر شوي بریدونه ښودل شوي ول. فرانس پیسه جانس د یو امریکایي سرنوال نیل مکبراید لکول لیکي چې وایي موږ د ترهګرو لخوا د دې لپاره چې خپل پیغام د ګرد نړۍ خلکو ته ورسوي د یوټیوب په سر د ټولنیزو ویبپاڼو د زیات استعمال شاهدان اوسېدل یو. نوموړی زیاتوي احمد د لشکر طیبه سخت دریځه او له تشدد ډکو وظایمو ته کلکه ژمنتیا درلوده چې همدغه افراطي نظریاتې د انټرنیټ له لارې خپرول او د یادې ډلې لپاره د پیسو غونډولو کمپین چلولو. راپورونه وایي لشکر طیبه د پاکستان له جاسوسي ادارو سره تاریخي اړیکې لري چې د امریکا حکومت بیا یاد ډله له 2001 کال راهیسې د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې اچولې ده. په عین حال کې امریکا او هند دواړه هیوادونه وایي په ممبئی ښار د 2008 کال ترهګر بریدونه چې پکې 160 تنه ووژل شول لشکر طیبه کړي دي. همدا دغو تورونو په ترڅ کې د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي مشر په توګه د پیژندل شوي حافظ محمد سعید پر سر د امریکا حکومت د روانې میاشتې په لومړۍ ورځو کې د 100 میلیون ډالرو د جایزې اعلان وکړ. د امریکا حکومت ویلي د دې انعام تر شا یې مقصد هغه معلومات لاسته راوړل دي کوم چې به د امریکا دننه یا په بل کوم یو ځای کې د نوموړي د محاکمې لار هواره کړي. امریکا په عین وخت کې دا هم واضح کړی چې د حافظ سعید پر سر د جایزې د اعلانولو هدف یې هرګز په پاکستان فشار راوړل نه دي، خو بس دا چې د نوموړي په نیولو او عدالت ته په مخامخ کولو کې د دغه هیواد له حکومت سره مرسته وشي. پاکستان بیا د امریکا د دې اقدام په جواب کې چې دا مهال ورسره اړیکې هم ویل کېږي چې ډېرې باوري نه دي، ویلي د حافظ سعید پر ضد د قانوني کاروای لپاره ورسره پاخه ثبوتونه نشته او که چا سره وي نو ورته دې ورکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو نه د خبرونه اوري. د امریکا او د پاکستان اړیکې د تیر نومبر میاشت راهیسي، یعنی هغه مهال چې امریکایي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې په یو هوایي برید کې څلورش پاکستاني عسکر ووژل، خړپړ شوي او اسلام آباد په افغانستان کې د ډیره ځواکونو پر مخ ترانزیټي لار هم وتړله. د پاکستان عمومي اسمبلی د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د اړیکو بیرته ښه کولو په مقصد د نوي کړنلاري په نامه یو لوی وړاندیزونه منظور کړی دی. امریکا د جمعې په ورځ په دې اړه خپل غبرګون څرګند کړی او وایي د منځنی حد د موندلو په لټه کې دی. د مسلې تفصیل به د جان آقا الکوزي په رپورت کې وورو.
د امریکا متحده ایالات وای د پاکستان د پارلمان د وکیلانو د نوو لارښوونو په اړه چې له واشنگټن سره د اړیکو لپاره یې تصویب کړي، د متوسط یا منځني حد د مندنې په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان مارک ټونر وای واشنگټن له پاکستان سره د دغو لارښوونو معاملې ته چمتو دی، غواړي د هغوی اندېښنو ته ځواب ووایي او یو اوسط حالت ورته پیدا کړي.
We are ready to engage with the Pakistani government on this parliamentary review and on
موږ چمتو یو د پاکستان د پارلمان د دغه کتنې او راپورته شوو مسلو په اړه د پاکستان حکومت ته لاس ورکړو. موږ غواړو له پاکستان سره ډېر رغونکي اړیکې ولرو، داسې اړیکې چې په متقابل تفاهم ولاړ وي. د پاکستان پارلمان له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په خپل وړاندیزونو کې ویلي و د پاکستان په قابلي سیمو کې باید د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند شي، د ناتو لپاره د پاکستان په ترانزیتي لار به په افغانستان کې ډېر ځواکونو ته وسلې نه وړل کیږي او امریکا باید د پاکستاني عسکرو په وژلو بخنه وغواړي. د دغو وړاندیزونو له تصویب وروسته ځینو پاکستاني سیاستوالو وویل چې پاکستان باید په خپله د وسلوالو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره جدي عمل وکړي او د ناتو لپاره د ترانزیتي لار د پرانستلو یا نه پرانستلو پریکړه باید په خپله حکومت وکړي. د پاکستان د جماعت اسلامي مذهبي ډلې یو مشر پروفیسر محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل د اسامبلی په دې وړاندیزونو اعتراض لري او په هر ډول چې وي د ناتو ترانزیتي لار به بند وساتي. دی وایي
د ډېر مذهق اخیز دی امریکې ته د خاص کوي چې امریکا د موږ نه معافي وغواړي، یعنی معافیانه خو په خاص نه غوښتل کېږي. خدویمه خبره بیا ده چې ډرون حملې دې نه کېږي او امریکا وایي چې ډرون حملې به کېږي. خبره خلاصه شوه، ختمه شوه. او بیا دا چې وسله دې نه وي او نور سیزونه دې، یعنی وسله دې دیوالې نه وي، نور سیزونه چې پرېږدي نو وسله والې نه پرېږدي. معنا یې دا ده چې تاسو امریکا دا وخت خپل دوست نه جوړي، تاسو امریکې ته زور نه ورکول غواړي نو چې ثوروي نو او فائدې ورول په کار دی بیا میدان ته راوځي. موږ به ټول کوم ان شاء الله العزيز راوباسو په سړکونو باندې بل خصوص چې په کومه لار باندې نه سپلای وي په هغه لار باندې به زمونږ زیات وروي.
د پاکستان ځینی حکومتي چارواکي وای د مذهبي ډلې دغه مشر خبري احساساتي او د شهرت زیاتولو لپاره دي او د پارلمان په پریکړه کې د پاکستان د ټولو مذهبي ګوندونو مشرانو او استادو ګډون کړی و. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر د جمعې په ورځ د مسلې په اړه ویل واشنگتن د پاکستان د پارلمان د وړاندیزونو یا نوې کړنلارې په اړه د یو اوسط یا منځني حد د بندولو په لټه کې دی. د ویل
آی تھنک ویئر ویلینګ ټو اډریس دیر کنسرنز موونګ فورورډ.
زه فکر کوم موږ د پاکستان د اندېښنو ځواب ویلو ته لیواله یو، غواړو پر مخ ولاړ شو او یو منځنی حد پیدا کړو.
جان آغا الکوزیو چې د پاکستان او د امریکا د اړیکو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو وخت د ماسپخین یوه با جا کیدونکو د عبدالحی کاکړ د سره په سټوډیو کې موجود دی. نو د عبدالحی کاکړ نه د مهمو خبرونو سره ټکی ورو.
د اته هزارګانو د وژنو وروسته پارېدونکو مظاهرچیانو ګاډو ته ورچولې او د حالات د کابو کولو لپاره حکومت د ملیشا نور ځواکونه رابللي. امریکا ویلي د پاکستاني پارلمان له لوري له واشنگتن سره د اړیکو لپاره د نوو وړاندیزونو د منلو په اړه د منځ لاره ګوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له هندي وزیر اعظم خاص کړي چې د یو پاکستاني ډاکټر خلیل چشتي د خلاصون او هغه ته د خپل هیواد ته د تلو اجازه ورکړي. هند ویلي له پاکستان سره د تجارت اړیکو د نور شکول لپاره به په دې هیواد کې د پاکستان له لوري سرمایه کاری ته امکانات برابروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي د طالبانو او امنیتي ځواکونو د جګړې د وجې د سیمې وتونکو خلکو شمېره په تیرو دوو اونیو کې دوه چنده شوې چې اوس 1,01,000 ته رسیدلې.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوې دي. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنې دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري لیکلي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر دا مقاله لوستلی او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
نن هم د نور کله پشان پاکستانی ورسپانو مختلف خبرونه راغستی دي. د انګریزي ژبې ورسپانو د پاکستان او هند تجارت ته زیات اهمیت ورکړی دی. ایکسپریس ټریبون ورسپانه لیکي چې هندستان پاکستان سره د تجارت لپاره دروازه پرانیستا. دغه رنګ همدا خبر د انګریزي ژبو نور ورسپانو ډان، بزنس ریکارډر او دی نیوز داسې راغستې چې هندستان پاکستانی پانګکاري ته رضا شوې دي. د اردو ژبې ورسپانه جنگ خپل سرخی کې د بلوچستان د گورنر په حواله لیکي چې صوبایي حکومت خپل ذمہواری نه پوره کوي او که حالات د قابو نه بهر شو نو پوز به راغواړي. ایکسپریس ورسپانه دی چیف جسټس دخلی خبره په سرخی کې لیکي چې مشرف یې غاصب ګرځولې دي خو د هغه خلاف کاروایی کول پاتې دي. اج ورسپانه خپل سرخی کې وایي چې خیبر پختونخوا حکومت اونې کې د دوه چټیانو پریکړه کړې ده. او مشرق ورسپانه لیکي چې حکومت وفاقي کابینه کې پراختیا کړې ده چې پکې 15 نور وزیران او شپږ وزرای مملکت شامل کړي شول. اوس یو نظر د مقامی ورسپانه په اداریو باندې. نن اکثر ورسپانو خپل اداري د قومي سلامتي کمیټي لخوا په سفارښتو باندې لیکلي دي. جنگ ورسپانو خپل اداري کې وایي چې پارلمان د قومي سلامتي کمیټي سفارښت په متفقه توګه منزور کړي دي. اداري لیکي چې سفارښت خو منزور کړي شول خو ضرورت اوس د دې خبرې ده چې څنګه تیر وختونو کې د پارلمان قراردادونه شاته غورځولې شوې وو چې د دې قرارداد سره هغه شان چل و نه کړی شي بلکې په دې باندې عمل وکړي. ایکسپریس ورسپانو هم خپل اداري کې لیکي چې پارلمان د خارجه پالیسي او امریکای او ناتو سره د تعلقاتو په اړه د قومي سلامتي کمیټې سوار له سفارښت په اتفاق سره منزور کړل. اداري مخکلي کې چې یو طرف ته حکومت د دې سفارښتو منځوري ورکړه او ناتو سپلای بحال کړه، نو بل طرف ته حکومت ته په دننی توګه د لړکی ستونزې ورپیښې دي. ځکه چې د دفاعي پاکستان کونسل مشرانو ویلي دي چې ناتو سپلای به په هیڅ صورت کې بحالې ته پرېږ نه کړو او دا چې خوراکي توکي هم نشي تللې. اداري اخیری کې لیکي چې تمه ده چې حکومت به په دې خندانو باندې قابو ومومي او دارنګ د امریکای انتظامین هم تمه ده چې هغوی به هم دې لړکې غوره کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پارلمان د قومي سلامتۍ کمیټې سفارشاتو لا په منظوري دې له قانوني حیثیت ورکړی دی. نو اوس دا د پاکستان حکومت ذمہواري جوړیږي چې د ناټو سپلای قافلو له د حفاظت انتظام هم وکړي، ځکه چې د ناټو سپلای د تحفظ کار آسان نه دی. یوازې دا نه بلکې د دې ځای نه واخله او بیا د تورخم پولې هغه اړخ ته هم لار ډیره غیر محفوظه ده. ادارې وایي چې مونږ ګڼو چې اوس د ناټو سپلای د بحالۍ وروستو نه یوازې د پاکستان بلکې د امریکې او نیټو لپاره به هم دا یوه لویه مسله وي. نو باید چې دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ د امریکایي تھنک ټانک سٹارٹ فور او د برتانی ورسپانی گارڈین مقالی لستل دي. سٹارٹ فور وای د امریکا او پاکستان خرابو اړیکو پر افغانستان ناوړه اغیز کړی دي. گارڈین بیا د افغانستان د افغان ولسمشر حامد کرزی د تر وخت ل مخکی د سوکۍ په پرخودو مقاله لیکلی ده. د دواړو لیکونو غټ ټکی ته غوښی.
امریکایي تھنک ټینک سٹارٹ فور وای د اپریل پر پرژمه د واوري د غر را پریوتو لامل د یو سلسله ویشت پاکستانی عسکرو د لټون او ژغورل لپاره امریکا د کارپوهانو اته کسي زړه سیمه ته ولېږله. د ادارې په نوم امریکا د ګام په داسې وخت کې واخیستې چې دواړه هیوادونه د اړیکو د شکول لپاره په خبرو اترو لګیاو. تھنک ټینک وای میډیا د پاکستان د لارې د نیټو د سامان وړلو پر ممکنه بحالي زیاته توجه ورکړی ده، خو د دې مسلې پراخ تصویر یې له پامه غورځولی دی. اداره زیاتوي چې د سامان وړلو د درولو خبره ځکه بې ارزښته وه چې بیا هم دا د پخواني شوروي اتحاد له سیمو او هوایي لارو څخه افغانستان ته وړل کېدل، او دا هغه څه دي چې پاکستان ورباندې ډېر ښه پوه هم دی. د تھنک ټینک په خبره د پاکستان ولسی حکومت اوباما انتظامیه له غیر تحریري او غیر واضحه تړونونو څخه لیرې ساتي، ځکه په پخوا کې داسې تړونونه امریکایي ځواکونو ته په پاکستان کې په خلاص افشا د کاروای کولو ازادي ورکړې وه. اداره امریکایي حکومت ته سلا ورکوي چې د پاکستان ولسی حکومت کمزوري کول په ګټه نه دی، ځکه د حکومت له داسې خلکو جوړ دی چې له سخت دریزي او ترګري سره نظریاتي اختلاف لري. د ادارې په وینا واشنگټن ته په کار دی ولسی حکومت پیاوړی کړي چې هغه د هیواد د نوري خرابې پر لور له تلو څخه وګوري. برطانوي ورسپانې ګارډین بیا د افغان ولسمشر حامد کرزی هغه خبره راخیستې ده چې ویلي وو تر ټاکل شوی مودې یو کال مخه د چوکۍ پر پرېښولو سوچ کوي. د ورسپانې په وینا حامد کرزی دا دلیل ورکړی چې غواړي د ده پر ځای ټاکل شوی ولسمشر ته دا موقعه په لاس ورسي چې د بهرنیو ځواکونو د وتو وروسته حالات سم کابو کړي. د افغانستان د ولسمشري ټاکنې په 2014 کال کې کېدونکې دي چې په همدې کال کې بهرني ځواکونو له دې هیواده د وتلو اعلان کړی دی. حامد کرزی افغان ځواکونو ته د امنیت ژر سپارلو امکان هم څرګند کړی دی. د ورسپانې په وینا با نفوذ افغانانو تیره اونۍ د ولسمشري د ټاکنو د رامخته کولو یا بیا د پرشاکولو په اړه پوښتنه راپورته کړې وي. د انتخاباتو آزاد کمیسن ویلو هیڅوک هم د ټاکنو د نیټې د پرشاکولو واک نه لري. ګارډین د یو کارپو او پخوانی چارواکي لخلیلي کې چې حامد کرزی په 2014 کې واک پرې هم ژدي، خو بیا هم داسې نه ښکاري چې هغه به په مکمله توګه له سیاست لاس واخلي.
عبدالحی کاکړو چې د سیمي حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو ته دوه مقالې تاسو ته وړاندې کول. تاسو په امره ګرځو د افغانستان په لور چې یو رپورت لرو. په دې وروستیو کې په خوست کې د وزن پورته کولو فدراسیون جوړ شوی او لوبغاړو په کابل په دې جوړ شوی سیالو کې هم ګډون کړی دی. په دې اړه نور تفصیل خوست نه د نقیب الله متنوال په دې رپورت کې اورو.
په دې وروستیو کلونو کې په خوست کې د لوبو په برخه کې ډېر پرمختګ روان دی. د کرکټ، فوټبال، والیبال او نور ترڅنګ د وزن پورته کولو په برخه کې هم ډېر کار شوی، او د خوست د وزن پورته کولو ټیم په هغه سیالیو کې هم برخه واخیسته چې اونۍ وړاندې په کابل کې جوړې شوې وې. په دې سیالیو کې چې د خوست نه لوبغاړو پکې ګډون کړی و، خېلا سراوړنې درلودې او د افغانستان د اولمپیک کمیټې له خوا ورته مډالونه ورکړل شول. که څه هم د دوی لا سراوړنې ښې وې، خو بیا هم لوبغاړي شکایت کوي چې دوی ته له تیاری نیولو پرته خبر ورکړل شو چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. له دوی دوه تنه لوبغاړي نبی حیدری چې د سپینو زرو مډالي ګټلی او واحد منګل چې د ژیړو مډالي ګټلی د خوست اولمپیک کمیټې څخه ګیله کوي چې یو خو دوی ته پر وخت خبر نه ورکړی او بل دا چې دوی ته مناسب لباس هم نه دی ورکړی.
موږ د ملي اولمپیک نه دا ګیله لرو کنه چې موږ ته بهخي داسې ستونزې موږ سره مخامخ کړي کنه چې موږ دې مسابقو نه باید د مخکې مخکې خبر کړي وای، کوبل رئیس سره د مخکې مخکې تماس نیولی وای، موږ مخکې مخکې خبر کړي وای، موږ ته تمرینونه خودلی وای. ورشای مریت نه دا غختنه کم هغه لباس چې مونږ ته په مسابقه کې ډیر ضرورت دی لګ نه ډیر ضرورت دی ځکه چې انسان ته هغه ډیر قوت ورکوي هغه مونږ ته روغوډیا مونږ ته روکی
خود خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ وای چې ستونزه د دوی نه بلکې په کابل کې وچی دوی ته نه وخت خبر ورکړو او ځنګړی لباس هم تر اوسه پورې د ملي اولمپیک کمیټې لخوا دوی ته نه دی ورکړل شوی چې په لوبغاړو یې وویشي
د پیدروسونو والا ته ویشي یو پرګرام دی نور مکتوب ورسته راځي هغه ما و چې د پیدروسون نه مکتوب ملي کمیټې ته ډیر نه وخت ملي کمیټې مونږ ته په ځواب کې په تلیفون ویشي تاسو نه پر مرسته وای ځکه چې اکلن باید 15 یا 16 ورځې مخکې ولایت خبر شي دوی د 19 په شلم تاریخ دوی مسابقه دي په 19 تاریخ تاسو هر وخت په 13 تاریخ چې مونږ ته مکتوب راکړی ته خو مونږ خري ورځ مخکې خبره نه ما و چې بیا چې مو تلیفون بیرته وکړو او تمیش د ځوانان دی خو سه سرحدي ولایت ما کې تشویق شي نو به ملي کمیټې جو هزار وکړه دوی مکتوبي اوسه پوری مو تر ځدل نه ده مکتوبي پلار صرف مونږ ته اوس د فوټبال یا والیبال یا د کبډی لباس مونږ لرو ای پاور لفټینګ لباس دی هغه اوسه پوری مونږ ته نه ملي کمیټه راکړې نه په خو ولایت کې د پاور لفټینګ مسابقات نو دینه بود مونږ سای کو کوشش کوو
دی دا ونه ده چې د محل په خوست کې د اولمپیک امریت سره ثبت په 22 فدراسیونونو کې لشل زرو زیات لوبغاړي دي چې تر څنګه په کلو باندو کې هم ځوانانو ډیره زیاته سپورت مخه کړي او د هیواد په کچه خبرې اوي هم لري نقیب الامتنوال مشال رادیو خوست
څنګه تاسو دا رپورت واوریدلو د نقیب الله متنوال د لوبو پاړو د افغانستان او ساسو پام را ګرځو ونیس پروګرام د لوبو نړۍ په نننی پروګرام کې به تاسو واوري چې د پاکستان په کرکټ لوبه کې د درغلو لوجه د کرکټ مینوال ډیر زیات مایوس دي زموږ همکار بوریوال کاکړ دا ونیس پروګرام تاسو ته هر اونۍ وړاندې کوي نو راځي چې د نننی پروګرام ته وکړو
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې د لوبو لونی ز خبرونه سره ز بوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر يم او ستاسو د شی روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو د خبرونه په لومړي ریپورت کې بووري چې تر نړیواله کچه ورسته اوس د پاکستان په کرکټ کې په کورنۍ کچه هم د درغلوي تورونه رامنځته شوی دی د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دوی د هر شکایت پاړه د پلټنو هڅه کوي
کہیں بھی کوئی شکایت ملے تو اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ ضرور انویسٹیگیٹ کیا جائے بات کی تہہ تک پہنچا جائے
ایا دا کرکټ په لوبه کې پر پاکستانیو لوبغاړو د درغلیو ترتور نو ورسته ل دې لوب سره د خلکو پرمینه اغیزه سوې ده او کنه
موږ کنه چې کم دې نافق سنگ بکرو ته نه باز د کډاړو نم سکه چې ټول ټیم نم زلم مور شوی د خپل کرکټ مرسته بيخي مونږ نه کو
په بلوچستان کې بدامنۍ د ژوند د نور څنګه ترڅنګ پر لوب هم بد اغیزه کړې ده
نن سبا حالات دوی نه خراب دي چمن والا د جوب والا د بلوچستان ویلا سایت ته ځین نه د بلوچستان زمر د پښتونو سایت ته راځي د حالات خرابې دوه لواجه
او د پکتیا ولایت د لوب چارواکي وای چې د دوی لوبغاړي ورتیا لري خو د اسانتیا او کمای دي
زمونږ ولایت لک شاته پاتې ده مګر لوبغاړي او استعدادونه قوي لري
د دې هر څاورې دوته لمشال ریډیو سره اوسه د پاکستان د کرکټ پر لوبغاړو له 1995 کال راهیسی په وار وار په لوبه کې د درغلوي تورنه لګول سوې دي چې ځین پکې په لوی پیمانه سزا سوې او جرمانه سوې دي خو د تازه ریپورتونو لمخې دا ستونزه اوس د پاکستان په کورنی کرکټ کې هم رامنځته سوې ده آیا د پاکستان د کرکټ بورډ داسې پیښو د مخنیوي لپاره څه کوي او کنه راځي چې په دې اړه لا اسرار العالم مومند د ریپورت وورو
د پاکستان د کورنی کرکټ په لړ کې په 13 میچ کې د کراچي او پیښور ترمن په تر سره شوی لوبه کې د کراچي د لوبډلې پر لوبغاړو تور لګیدلې چې قصدان یې کمزوري لوبه کړې و د لومړی ځل نه دی چې د پاکستان د کرکټ پر لوبغاړو داسې تورونه لګول کیږي اوس پښتنه ده چې د پاکستان د کرکټ بورډ د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کوم قانون لري او کنه د پاکستان د کرکټ بورډ ویاندو ندیم سرور مشال ډوتول چې دوی هم په دې اړه خکلک قوانین لري او هم د دې پیښې پلټنه کوي
پی سی بی کې دې حوالے ته بہت سخت قوانین ہے اور کہیں بھی
د پی سی بی هم په دې اړه ډیر سخت قوانین دي او چې لکه مزه یې هم د شکایتونو ترلاسه سي نو زموږ هڅه دا وی چې پلټنې وکړو او د خبري تربیخه ورسیږو او په دې مسله کې هم داسې کوشش سوې ده خو تر اوسه چې کومې پلټنې سوي دي له هغوی خو داسې څه پلاس نه دي راغلي. خو لکه څنګه چې پر هر شکایت ګامونه پورته کول پکار وي نو پر دې مو هم داسې وکړل.
پاکستان ځوان لوبغاړی محمد عامر چې په لندن کې د انګلستان په وړاندې په ټیسټ لوبه کې د درغلیو د تور له کبله د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا له 15 کلن بند سره مخامخ دی، ویلي وو چې د تا په لوبه کې د درغلیو په اړه پوره معلومات نه وو، نو ځکه د هغه په خبره دی تیر باسل شوی وو. له ندیم سرور څخه مې وپوښتل چې د پاکستان د کرکټ بورډ داسې څه پروګرام لري او که نه چې ځوان لوبغاړو ته د درغلیو او د هغوی د سزا او جرمانې په اړه معلومات ورکړي. نو هغه وویل چې هو، د پاکستان د کرکټ بورډ یو داسې روزنیز پروګرام لري چې ټول کال روان وي.
بالکل پروګرام ہے اور اس پروگرام کے تحت ہم بڑی تفصیل
بالکل یو داسې پروگرام ستا او موږ له هغه سره سم ډیر په تفصیل هلکانو ته لکچرونه او داسې نور څه ورکو او زموږ دا هر څه سر او کال روان وي.
چې د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا داسې روزنه هم ورکول کیږي، نو بیا ولې پر دې سربیره د پاکستان پر لوبغاړو د لوبو د خرڅولو تورونه لګول کیږي او هغوی ته سزاګانې او جرمانې اورول کیږي؟ یو ځل بیا د پاکستان د کرکټ بورډ ویان د ندیم سرور وایي،
پدی
کې زموږ د ټریننګ فرق نه دی. تاسو وګورئ چې داسې تورونه په کاونټي کرکټ کې هم مخې ته راغلي دي. په هر ځای کې هر ډول خلک وي او په هغوی کې داسې شیان راوځي. خو د پی سی بی کوشش دا وي چې ډیر په سختۍ سره د دې شیانو په اړه پاملرنه وکړي او تر کوم حده چې ممکن وي هغه مشکو هم.
د کرکټ شنونکي او مینوال په دې نظر دي چې که یو پلو د ترګری له کبله په پاکستان کې نړیوال کرکټ نه کیږي، نو بلې خوا ته بیا درغلی هم له دې لوبې د خلکو زړونه توروي.
د اسرار الله مومند په ریپورت کې مو اوریدل چې تر نړیواله کچه وروسته د پاکستان په کرکټ کې اوس په کورنۍ کچه هم د درغلیو تورونه رامنځته شوي دي او د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دوی د هر شکایت په اړه د پلټنو کوشش کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د کرکټ په لوبه کې د درغلیو تر تورونو وروسته خلک هم هغه سیمینه ورسره لري او کنه. راځي چې په دې اړه د پېښور د ځینو اوسیدونکو نظرونه واورو چې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان ورسره خبرې کړې دي.
ګران خبرې کوم صفات الله ګران، زه د کرکټ باره کې دا وایم چې د پاکستان کلاډیانو نمونه چې کله په فکسینګ کې راغلي دي کرکټ سره زما ډېر زیات شوق او ډېره زیاته مینه مې وزره. خو چې کله نه دا زه ما ارسه لیدلی دي ما اورېدلی دي ما کتلی دي، نو بس اوس دا یو سیزم نه ګورم کرکټ او هغه به د دې نه ارسه ما وسره مینه ختمه شوې ده. دا پکې دا ټول ته دا شاندې ظلم مور شوی لکه اوس محمد امیر وی خیر دی وی دی چې کوم دین وی کوټ الیکټ دی ته سزا ماپ کړی شي، نو زه دا ته عمران خان دا خبره کوم چې دا ته سزا ماپ کړی شي، نو دا خو زما شوم خو نه دی او دی غره 17 سال دی نو دی په خپل خوبت باندې نه پی چې دی چې کوم دین میچ فکسینګ کوي او دا کوي نه نه دی اړو په کار مری چې دی واپس پرې چې نور ته سبق ملو شي.
دا چې سره محمد صاد خبره کوم زه په خپل کرکټر ما موږ خپل کرکټ سره ډیر شوق دی مو چې کله نه چې کوم دی نا فکسینګ پکرو ته نه بس د کډاړیو نن سکه چې ټول ټیم نن زلم مور شوی نه خپل کرکټ مرسته به خیم غن کو مو چې بار کم ټیم دا غی مرسته کو خپل کرکټ ټیم چې کم نه نو غی د بس پاغه نظر مونږ نو کور مو د پتا ټول چې کم دی نو فکسران دی دا خو چې کم دی رومبه زمو د کډاړیو نن لا پکار دی چې دا سوچنه کې چې را دی باندې ټیم د سو رومبه په خپل ملک د سم نقصان نشي ټول چې کم دی دا 17 کول عوام دی پاکستان غریب نو دی باندې چې کم دی دی غو سر پدی د پړونه دا پکار دی چې دی چې کم دی اول چې کم دی د پاکستان دی عوامو دا دغه کی چې را دی باندې موږ عوام چې کم دی دی د پسونه دغه فغان نشي سونه دغه په تکلیف پوتره شي خو دې ته دا سوچ نه کوي دی به صرف د خپل مفاد لپاره بس پیسې ته بس زیات زور کوي ملک بدنامي راټول نه بس دی دې ته نه ګوره ملک بدنامي ته
زمانو یې عرفان له میچ فکسینګ دا ډیر وخت نه دی د کیمرا سي په خپل هم چې دوی اوس پین ته نه پری دی بالکل د دوی اړو فداغه را وی پاتې نه شو ټول عمر دا میچ فکسینګ د وسیم اکرم نه را روان دی او سپورې دا سلمان بټ اسی په چې کله میچ فکسینګ وشي دا شوټ کول پکا
پاکستان دا فکسنگ میکسنگ
سنگ والا هغه پکې رال دا کلاریان ملایان پکې مولوی شونه هم بیا مونږ ویل دا غپ ته دا دی خو هغه بیا غي پخپل وی چې دا شي دا شي لکه مونږ ته پته وي چې افیک سنگ شوی دی نو دا غي نه پاس شیدین مونږ اوس کرکټ میکر سره دا شوق نشته بس هغه اس پارت ټایم یې ګورو بس وځي چې د چکو ولا د چوکو ولا بس هغه غلط اثر شروع شوی دی پکې موضوع ار یو امید بس شروع وي نو بس مونږ دا وته وو مونږ وی چې کلاری دا کارکردګي کوي مونږ ته سپا پته وي دا افیک ته ډیر امید اوسه یی نه کو ملک خو سره دونه بدنامي کې چې دا خبره چې اوسه پوره دا اوی خو په ای پی ایل کې نه لري په نور یو ځای بل ځای کې کنه خلک ته ډېر په بد نظر ګوري دا یو کس بو کس ولا څه دي نو دا ټول ملک بدنام شو دا یو وسره څوک مینه مینه نه ساتینو
په پېښور کې د کرکټ مینوالو چې په دې لوبه کې د درغلیو پاړه د خپلې کمیسوي مینې پاړه خبري کولې په بلوچستان کې د بدامنۍ لپاره د ژوند د نور برخو ترڅنګ د لوبو پر ډګرونو هم بداغیز سویدا ځای کسان وایي چې نه پښتانه لوبغاړي د بلوچستان سیمه ته ځي او نه هم بلوچستان د پښتنو سیمه ته د لوب لپاره ورځي راځي چې په دې اړه له کوټي څخه د مشال ریډیو د خبريال نیاز مساخیل دا ریپورت وورو
په بلوچستان کې د خلکو په وینا د امن او امان ستونزې لوجې د لوبو سرګرمۍ محدود سوي دوی زیاتوي د صوبې د پښتون او بلوچستان سیمو لوبډلې چې په خوا به په ډیره مینه او شوق یو د بل سیمو ته تللې اوسې تګ پرې شي د فوټبال لوبغاړي عبدالباسط په دغه اړه وایي
د سوي والا د خوځدار والا به جو لورلای د خواته چمن خواته راتلو نن سبا له دوی نه خراب دي چمن والا د جو والا د بلوچستان ویلا سایت ته ځین نه د بلوچستان زمر د پښتون سایت تر ازیدالات خرابې دوه واجه
د کرکټ لوبغاړي عمران خان بیا وایي کوازه د غرنګوا نو دا به د بلوچستان د لوبو راتلونکي لتیرو سره مخامخ کی
کیلو دغه څوک نه کی هغه واجب ځوانان چې دی هغه په نشو په تماشو کې راځي نشه بکی نو نور حالات به خرابې نو اصلي چې د حکومت د ځوانان د سر شکی هغه نو دا کنټرول دوه کی چې د علاقې چې د دغه سی او موږ خپل لوبو ته خلاص او موږ خپل ځای چې ځای لوبي کو هغه لوبي وکړو
پسیوی کې ټوله سیوی هاکی ټورنمنت په لړ کې د پالخورت کلب او ماډل های سکول ترمنځ یو لوبه وسوه لسختې مقابله ورسته د پالخورت کلب لوبه د صفر په مقابل کې په یو ګول وګټله او ځان یې د سیمی فاینل تر پړاوه ورسوي پښین کې ټول پښین او کوټه فیض الله آغا فوټبال ټورنمنت د پای پر لور روان دی 13 ورځ په دغه لړ کې د فیض الله آغا کلب او انصیب کلب ترمنځ د کوټر فاینل د پړاو لوبه وسوه لوبه تر پایا برابر پاتې شوه ورسته د پینلټي په طریقه د لوبي نتیجه اعلان شوه او په دې کې فیض الله آغا کلب د 15 په مقابل کې پشپش ګوله کامیابی تر سره کړه په لورلای کې ټوله لورلای کاکړ جمهوریت پارټي کرکټ ټورنمنت د فخر افغان بچا خان لوبډلې په بریالیتو پای ته ورسېدې پایلوبه د فخر افغان بچا کلب او مومن کلب ترمنځ وسوه مومن کلب په پچا یا ټاس ګټلو لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکل سو 45 اورو کې یو سل او اتیا رنزه جوړ کړ فخر افغان بچا خان کلب په جواب کې په 43 اور کې هدف تر سره کړو او لوبه او ټورنمنت یې پر خپل نام کړ او د بلوچستان فوټبال اسوسییشن اړخه د بلوچستان د 22 کالو نکم هلکانو د فوټبال ټیم ټاکلو لپاره آزموینه کیمپ درواني اپریل میاسي پر 14مې 16مې او 18مې نیټې سهار 9 بجې په صادق شهید ګراوند کې سره کېږي
د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیلو چې تاسو ته د لوبو پاړه اونیز ریپورت وړاندې کاو اوس به د خبرونه په پای کې د افغانستان د پکتیا ولایت د لوبو او لوبغاړو پاړه مرکه درته وړاندې کړو په دې مرکه کې مې د پکتیا ولایت د کرکټ د ولایتي ادارې لمشر نیاز الله سره خبري وکړې او له نوموړي څخه مې وپوښتل چې په دې ولایت کې خلک له کوم لوبي سره ډېر مینه لري نو نیاز الله راته وویل
په پکتیا ولایت کې خو دلته زیاته لوبې چې کېږي هغه کرکټ ده او فوټبال ده تکواندو داسې نورې خاص ډېرې لوبې شته خو زیاته لوبه چې ده هغه نن سبا کې روانه ده هغه په ټول افغانستان کې بلکې پکتیا کې چې روانه ده هغه د کرکټ لوبه ده چې دلته ډېر زیات مینهوال لري او ډېر زیات ټیمونه شته په پکتیا کې تقریبا سل ټیمه دلته له موږ سره خپله په پکتیا کې د کرکټ راځي شته
دا په مرکز کې دي که نه تاسو د ټولې پکتیا په کچه خبرې کوئ
نه په مرکز کې نه د ټولو پکتیا په کچه دي د ولسوالیو زرمت او څمکنو زادوی شواک او د مرکز خپله ټیمونه دا ټول موږ سره ثبت تقریبا سل لوبډلې ثبت
نیاز الله صاحب له کرکټ وروسته فوټبال کېږي او له هغه وروسته تاسو تکواندو کېږي که څنګه
او فوټبال زیات مینهوال لري فوټبال هم ډېر ټیمونه دلته دي تکواندو زیات ټیمونه دي داسې والیبال هم شته
د هغوی به څومره تعداد څومره د لوبډلو تاسو باتمن ورځې ګورئ به چې هغوی اتلولۍ کېږي ټورنمنټونه کېږي
د فوټبال یو ټورنمنټ چې همدا اوس سات ته ورځې په دې کې تقریبا د زرمت او د څمکنو سکرم او احمد اب خپله د مرکز ټیمونه چې پکې برخه اخیستې وه تقریبا 20 لوبډلې وې په دې کې
رابسو بیرته کرکټ ته چې دومره په پراخه کچه د پکتیا
خلک کرکټ کوي او خوشوي. آیا د دوی لپاره څه اسانتیاوي شته؟ د لوبغاړو لپاره، لوبغالی شته؟ د روزنې لپاره سوی اسانتیاوي شته کنه؟
کرکټ لپاره خو تر اوسه پورې پکتیا کې د خاص لوبغالی هم دلته نشته او نه د خاص اکاډمیان شته. په دې برخه کې مونږ له مرکز سره مخ تماس کې او مونږ د ځمکه هم د سټیډیم لپاره د ولایت مقام نه ځانګړې کړې ده. تقریبا 3 جریبه ځمکه مونږ د دې لپاره ځانګړې کړې. مونږ کوشش کوو چې په دې برخه کې مرکز سره هم تماس کې او لږ څه کارې پاتې ده د ځمکې چې دا قواله او دا شیان را خلاص شي. موږ بعضې ډونران هم په نظر کې لرو چې دلته د ښه سټیډیم لپاره تیاری وکړو، یو ښه سټیډیم جوړ کړو، یو ښه اکاډمي ولرو. چې پکتیا د زون مرکز هم ده دلته او دلته ډېر زیات لوبغاړي دي. زموږ خپله په د پکتیا د ولایت تقریبا په ملي ټیم کې 3-4 لوبغاړي دي. دغسې په ای ټیم کې چې دویم نمبر ټیم د پیغې کې شپږ لوبغاړي مونږ لرو او په 19 کلنو لوبډله کې مونږ تقریبا شپږ لوبغاړي لرو.
نیاز الله صاحب، که دا په ملي لوبډله کې چې کوم لوبغاړي دي، که د دې نومونه ته اوریدونکو ته واخلي چې هغوی ته معلوم سي چې دغه دغه لوبغاړي له پکتیا سره اړه لري.
په ملي لوبډله کې زمونږ یو تکړه لوبغاړی چې نن سبا هغه ډېر ښه روان هم ده، هغه دولت زدران په نوم باندې ده، او یو بل لوبغاړی شاپور زدران په نوم ده، او یو بل لوبغاړی چې هغه د ملي ټیم سره هم څو دورې کړې دي، او د ای ټیم کپتان هم ده، لکه دویم ټیم کپتان دغه فضل نیازی ده. یو بل لوبغاړی چې اوس نوی ځوان ملي ټیم ته ورغلی دغه د 19 کلنو لوبډلې نه ده، هغه افسر ده ځای ده چې اوس په دې اماراتو کې ډېر ښه لوبه هم وکړه په 4 ورځنۍ لوبه کې.
نو دا خو تا چې کوم لوبغاړي یاد که، دا خو واقعا هم د افغانستان په ملي لوبډله کې ډېر رول لري. آیا دوی ته چې کوم لوبغاړي د هلته په پکتیا کې خلک دي یا ځوانان لوبغاړي دي، هغه د دوی رول، د دوی لوبې ته ګوري، هغوی څومره تشویق شوي دي چې اوس د کرکټ لوبه لا پر مخ پسې بوزي؟
پکتیا کې ځوانان چې اوس د دې خبر شوي چې د پکتیا لوبغاړي په ملي لوبډله کې یا ای لوبډله کې یا 9 کلنو لوبډله کې ډېر ښه وځلېدل. دلته چې نن کوم یو ټورنمنټ پرانیستی، تقریبا په دې کې دېرش ټیمونه برخه اخیستي. زه چې ورغلم د دې پرانیستو ته ما چې ولیدل، هر یو ځوان دا کوشش کوي چې مونږ یا د دولت زدران په څېر باندې لوبغاړي ځانه جوړ کړو، یا شاپور زدران، یا همداسې د ملي لوبډلې نور لوبغاړي لکه نوروز منګل او نبی ساحل. دوی ډېر زیات کوشش کوي او ډېر زیات تشویق شوي دي. او همدارنګه دوی ما ته نن یو خواست وکړ که څه چېرته کوشش وکړي دا ملي لوبډله پکتیا ته را دعوت کړي او مونږ د دوی سره نږدې نه وګورو. ما هم د دوی ته ویلي چې انشاءالله زه په دې برخه کې کوشش کوم. د پارلمان وکیلانو ما سره دا منلې، والي صاحب هم دا را سره منلې دی چې د ملي لوبډله دلته را دعوت کړو پکتیا ته، او تاسو ځوانان د دې سره له نږدې نه په تماس کې سئ او دوی خپله تاسو وګورئ، تاسو دوی وګورئ. دوی ډېر زیات خوشحاله دي، د هغه نه ډېر زیات تشویق شوي دي.
او ځایی خلک چې دی، ولس چې دی، هغه دا د کرکټ ملاتړ کوي، ستایي یا کنه؟
ځایی خلک که زه درته ووایم وروره، نن چې کومه یو غونډه په پریس کلب کې وه، دوی هر یو کس به ما ته دا ویلي چې د پکتیا د لوبډلې یا د ملي لوبډلې به مونږ په هره برخه کې ملاتړ کوو. دوی ما ته ویلي چې ولایتي ټورنمنټ چې اوسته په مخ کې لري، مونږ هر نوع کومک ته تیار یو. که ته مونږ نه مالي کومک غواړې، کار کم کومک ته مونږ نه غواړې، مونږ دې ته تیار.
څومره لوبغاړي یوازې له تاسو رسب دي په دې 100 لوبډلو کې؟
تقریبا مونږ په هر ټیم کې 14 لوبغاړي د هرې لوبډلې نه سب کړي دي. تقریبا 14-15 لوبغاړي دي مونږ سره سب.
یوازې سب دي او نور باسي لوبغاړي هم وي چې اسي لوبه کوي؟
او زیات زیات په کلیو کې بعضې داسې ټیمونه شته چې هغه اوسه پورې مونږ سره سب هم نه دي. دا نن ما ته تقریبا د 50 ټیمو لیستونه راغلي دي. مونږ ډومیسټک مینیجر نور محمد په نوم کوم حالت چې دې سره سب ځانونه سب کړي دي. د ورځې خو تقریبا دغه 2-3 ټیمونه د کلیو، بعضې بانډو نه، بعضې ولسوالیو کې لا پاتې دي. خو زیات شمېر لوبډلې لا پاتې دي چې هغه مونږ سره سب ته تقریبا 150 نه پورته کېږي دا لوبډلې.
او د فوټبال ته به راسو، د فوټبال لوبغاړي چې دي، هغوی څه اسانتیاوې لري، څه مرسته کېږي له هغوی سره کنه؟
د فوټبال په برخه کې اوس پکتیا کې خو یو پرمختګ انداز شوی دی چې د المپیک ریاست له خوا نه د مواد مخدر په پیسو باندې دوی ته یو ډېر ښه سټوډیم جوړ شوی ده. د تېرې د بارک ساحه کې، په همدغه ساحه کې مونږ ته د کرکټ ځمکه هم راکړه شوې ده، خو د فوټبال یو ډېر ښه سټوډیم هلته جوړ شوی ده. دا کال به انشاءالله د زول په کچه، د افغانستان په کچه ټورنمنټونه هم همدلته کېږي.
او د تکوندو په برخه کې کاوریدونکو ته معلومات ورکړي چې هغوی لوبغاړي څه ستونزې لري؟
تکوندو لوبغاړي به هم ستونزې لري، خو د تکوندو په برخه کې به دومره زه ووایم چې بعضې کلبونه دلته چې زه ګورم ډېر تکړه لوبغاړي لري. دوی بعضې ملي ټیم ته هم تللي دي، د افغانستان ټیم ته لاره مندلې ده. او دوی ستونزې دغه یوازې د میدانو ستونزې خو په هر ځای کې شته، ځکه چې افغانستان ته دغه لوبه د هر شي لوبه چې ده دا نوې، لکه هغه سوي نوې شروع سوي، دکداسی فوتبال او کرکټ تکواندو ټول لوبه هر ستوند خلری د سامانو ستوند هم لري د خطر نران ستوند هم لري او مطلب څه خو جمنازمون هم دونه لري چې د ټکان ته تمریناتو کې خپل لوبه سره پکې ورس
نزولا صاحب کده پکتیا لوبغاړي په مجموعي توګه وایو درې لوی ستوندې یا درې ضرورتونه د دوی څه دي
لوی ستوندې خو د میدانونو نشټوالی دی یو او په دویم نمبر کې د دوی سره د خاص ټریننګونه نه دي حاصل کړي چې مطلب له مرکز سره یا له نورو ولایتو سره شوي کنه موږ خپل هر لوبغاړی د کرکټ د فوټبال د تکواندو د هر لوبغاړي خو تر نران ته ضرورت لرو ځکه خو کوچ باید دوی ولري او نه داسې خاص اکاډمیانې لري دوی چې دلته دوی پکې تمرینات ترسره کړي او نو داسې خاص د مرکز لپاره دوی داسې خاص توجه کېږي زمونږ ولایت لږ د نورو هغه نه لږ شاته پاتې ده مګر لوبغاړي او استعدادونه ښه قوي لري
د پکتیا ولایت د کرکټ د ولایتي ادارې مشر نیاز الله او چې په دې ولایت کې د لوبو او لوبغاړو د ستونزو او اسانتیاو په اړه را سره خبرې کولې له همدې سره د مشال ریډیو د لوبو د اونیز خبرونه پای ته رسیږي تر هغه وخت چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري